د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادي رادیو درنو ریدونکو سلامونه میو منئ د لوبله میدان اونیز سپورتي خبرونه ته موزه بختيار ساحل بیا هم هر کله کوم د دیونه په خبرونه کې به واوري د شلوریز نړیوال جام لپاره افغان لوبډلې په ویسټ انډیز کې تمرینات پیل کړي دي. ډوین براو په شلوریز نړیوال جام کې د افغان لوبډلې د توپچولې د برخې سلاکار ټاکل شوی دی. کلکتنا نایټ رایډرز د آی پی ایل سیالیو پایلوبې ته ورسېد او ګربز په لومړي ځل سکل په آی پی ایل کې ولوبېده. اټک انرژي لوبډلې د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیګ اتلولي ګټلې ده. د سریلانکا شلوریز لیګ ته دا ځل بیا هم ګڼ افغان لوبغاړي انتخاب شوي دي. د کرکټ بورډ له لوري د زنونو په کچا په پیل شویو درې ورځنیو سیالیو کې ګڼو ځوانو لوبغاړو سلیزې وهلې دي او د امریکا متحده ایالاتو په لومړي ځل په یوه شلوریزه سیالۍ کې بنګلادیش ته ماتې ورکړې ده. په خپرونه کې ګڼ نور مطالب هم شته. ملتیا مو وکړئ. پیلی په ویسټ انډیز کې د افغانستان ملي لوبډلې د پیل شوي تمریناتي کم څخه کوو. د سې شنبې په ورځ د افغانستان کرکټ بورډ اداري په یو خبر کې ویلي دي چې په ویسټ انډیز کې لوبډلې لس ورځنی تمریناتي کم پیل کړی دی. کرکټ بورډ ویلي دي چې په دغه تمریناتي کم کې به تر ډیره پورې د لوبغاړو په ځینو مهمو برخو باندې کار کیږي. د کرکټ بورډ د معلوماتو پر اساس لوبغاړي به تر ډیره پورې په کنډیشن سره د بلتیا په برخه کې کار کوي. دغه راز کرکټ بورډ دا هم ویلي دي چې لوبډلې ځینې لوبغاړي چې په آی پی ایل سیالیو کې بوختو د لوبډل مشر راشد خان په شتون لوبډلې سره د یوځای کېدو په پار ویسټ انډیز ته رسیدلی دي. دغه راز لا هم دوه نور افغان لوبغاړي فضل حق فاروقي او رحمان الله ګربز د آی پی ایل په سیالیو کې بوختي او لا د لوبډلې سره نه دي یوځای شوي. د دغه تمریناتي کم په تړاو د افغانستان ملي لوبډلې د پیلي ستوپ وهونکی ابراهیم زدران داسې وایي:
خیر سره د ویسټ انډیز هیواد ته ورسېدو ماشاءالله ټول لکان تیار دي چې روان ورکړ ته چمتووالی ونیسي. کوشش به کوو چې ښه لوبې وکړو. نو موږ په خیر ورسېدو او سفر هم خیر و. سبا نه به موږ انشاءالله په خیر خپل تمرینات پیل کوو ترسو روان لوبې ته چمتو اوسېږو.
بلور ته د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یو بل خبر کې ویلي دي چې د ویسټ انډیز پخوانی لوبغاړی ډوین براوی په شلوریز نړیوال جام کې د افغانستان له ملي لوبډلې سره د توپچونې د برخې سلاکار ټاکلی دی. افغان کرکټ بورډ وایي د ویسټ انډیز لوبډلې پخوانی نامتو لوبغاړی چې د یاد هیواد لپاره یې د نړیوال جام ګټونکي لوبډلې برخه هم و، د 2014 زیږدیز کال شلوریز نړیوال جام لپاره د ملي لوبډلې توپچونې برخې سلاکار روزونکي ټاکلی چې د نړیوال جام له پیل وړاندې به له ملي لوبډلې سره یوځای شي. کرکټ بورډ کاګي څلوېښت کلن براو د ویسټ انډیز لوبډلې چټک توپچونکي آل راؤنډر لوبغاړی و چې په 295 نړیوالو لوبو کې 6,423 منډې لري او تر څنګ یې 363 وکټې هم اخیستې دي. د غراواز نوموړي سل فرسټ کلاس سیالۍ 220 لیست اے او 523 شلوریزې سیالۍ ترسره کړې دي. د کرکټ بورډ په خبره اوس مهال ډوین براو د شلو اوریزو لوبو مخکښ وکټ اخیستونکی دی چې په دې بڼه کې 625 وکټې ترلاسه کړې دي. دغه راز نوموړی په دې بڼه کې نږدې 10,000 منډې هم لري. د کرکټ بورډ په خبره چې براو به وکړی شي چې د ویسټ انډیز په کنډیشن کې له افغان توپاچونکو سره د توپاچونې د لا خوالی په برخه کې ډیره مرسته وکړي. د ویلي ده چې کرکټ بورډ نه دی ویلي چې براو به تر دې شلوریز نړیوال جام وروسته هم له افغان لوبډلې سره دغه دنده مخ ته وړي که نه، خو اکثره په نړیوالو جامونو کې له آب و هوا او محیط سره د ښه بلتیا په موخه لوبډلې موقت روزونکي ټاکي.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
د افغانستان د شلوریزو سیالیو لوبډل مشر راشد خان افغانستان ته په خپل وروستي سفر کې په یو مرکه کې ویلي دي چې غوښتل یې د خپلې ذهني ستړیا د رفع کولو په خاطر افغانستان ته سفر وکړي. هغه ډاډ څرګند کړی دی چې په روان شلوریز نړیوال جام کې به د افغانستان ټول لوبغاړي ښه پرفارمنس کوي او لوبډله به ښې لاسته راوړنې ولري. هغه د خپل صحت په تړاو هم ډاډ ورکړی او ویلي دي چې په آی پی ایل کې د خپل روغتیا د لا خوالی په موخه ډیر کار کړی دی او ډاډمن دی چې په شلوریز نړیوال جام کې به د لوبډلې لپاره ډیر پرفارمنس کوي. هغه وړاندې وایي
درې څلور کاله وروسته خپل هیواد ته راغلم او ډېر د خوشحالۍ اظهار کړم چې خپل هیواد ته راغلم. څومره مینه چې خلکو راغله هیواد ته خو مخکې به هم راغلی وم، هر وخت به راتلم، خو بعد د څلورو کاله وروسته چې راغلم او څومره مینه د خلکو دخوا راکل شو، که هر چیر دی که په میدان کې بیرونی ننګرهار ته راړم، جلال آباد ته راړم، د خلکو مینه ډېره زیاته وه، نو بیخي هغه بل رنګ احساساتو دا ځل د راتګ سره. نو ډېر خوشحاله یم چې خپل هیواد کې یم. ورلډ کپ د مخکې چې لوبغاړي ته ضروري چې ذهني او فزیکلي آماده اوسي او فریش اوسي چې لوبډلې ته راشي، زما په نظر هیواد ته راتګ سره زما هم ذهني او فزیکلي فریش شم او انشاءالله په دې چې ورلډ کپ ته ښه ذهن سره لاړ شم. شکر الحمدلله اوس صحت مې ډېر ښه ده، تر 95% پورې صحت زما ښه شوی ده. اتمن مشکل یې په دې چې د ملا عملیات وروسته لوبې ته راتلل او بیا خپل ځان لوبې ته آماده کول لږ سخت وي، خو بیا هم هغه درې څلور میاشتې چې څومره ما سره خپل ترینر او ورسره فیزیو تیر کړل، نو خوشحاله یم چې بیرته په میدان کې یم. لومړی لوبې آیرلینډ سره وې چې ښې لاړې، بیا هغې نه وروسته آی پی ایل چې زما دپاره زما بدن دپاره یو ښه پریپریشن ورلډ کپ دپاره، نو انشاءالله پوره آماده یم ورلډ کپ ته او صحت هم پوره روغ جوړ دی او په دې چې انشاءالله ورلډ کپ ته لاړ شو دی نه هم ښې لوبې. بالکل که وګورې د افغانستان کې استعداد کمی نشته په کورنۍ کرکټ کې، او خوشحاله په دې یم چې مخکې به په هیواد کې او هیواد لوبغاړي زیاتره په بارني لیګونو کې ډېر نه وو. که وګورې دا کار په آی پی ایل کې نه هو، نه تر لسو پورې لوبغاړي په آی پی ایل کې ګډون کړی و، نو دا زموږ دپاره ټول هیواد دپاره یو غټ خبر دی. په دې چې 15 کاله یا 16 کاله یا 10 کاله مو وړاندې چا سوچم نو چې افغانستان لوبغاړي به په دغسې غټ لیګونو کې لوبږي او خپلې تجربې به تر هلته نورو لوبغاړو سره شیر کړي او همدغه رنګ هلته به زده کړه. که را روان 3 کاله 4 کاله یا 15 کاله وروسته څومره د ځوانان ګورم، زما په نظر په افغانستان کې چې څومره ټیلنټ دی دا به نړۍ ته ښایي، او د نړۍ هر هیواد کې به د افغانستان لوبغاړو یو نوم وي. لکه مخکې به چې څنګه د ویسټ انډیز لوبغاړو یو نوم و چې هر هیواد به غوښتل چې هغوی راشي دلته لوبې ترسره کړه، لرې نه ده چې افغانستان هم یو داسې هیواد شي چې نړۍ به غواړي چې څومره هم ځوانان د هغوی ته موقعه ورکوه تر څو هغوی په لوبډلو کې ولوبېږي. دا به ډېره سخت دی چې شلوریزو لوبډله کې دا سوچ ولري چې زه به یو لوبډله ټارګېټ کوم. شلوریزو لوبه کې همیشه یو یا دوه لوبغاړي لوبه بیخي بدلوي، نو هغه کولی شي چې هغه لوبه وګټي. نو مونږ یو لوبډله هم داسې نه اخلو چې هغه مونږ ووژي یا ضعیفه ده یا ویک ده، او مونږ کولی شو چې اسانه سره هغوی ته ماتې ورکړو. نړیوال جام ته چې یو لوبډله راځي حتماً هغوی پریپریشن ډېر کړي، حتماً هغه یو ښه لوبډلې. زما په نظر بیټنګ ډېر مهم به وي په ویسټ انډیز پیچونو کې. همیشه هغه پیچونه چې سپینر دپاره لږ سازګار دی، او د دې چې سپینر هلته ښه ځلېږي، همیشه څومره چې ما لوبه ترسره کړې ده په ټي وي هم کتلې ده. بیا هم د آی سی سي ایونټ ته معلومات نشته چې څومره به بیټنګ دپاره ښه او څومره به د بولنګ دپاره ښه، خو که ذهني مونږ آماده اوسو، سترانګ اوسو، هر رنګ حالات ته آماده اوسو، که ښه یې که بد یې که سخت یې که اسانې، نو مونږ بیا کولی شو چې هر لوبډلې ته ماتې ورکړو.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
اوس د آی پی ایل د سیالیو په تړاو د هندوستان غوره لیګ یا د آی پی ایل سیالیو د پایلوبې لومړنۍ لوبډله معلومه شوه. کلکتا نایت رائیڈرز یا کی کی آر هغه لوبډله و چې د سن رایزر حیدرآباد لوبډله ته په لومړی پلی آف کې د اتو وکټو په توپیر ماتې ورکړه او پایلو به ته ځان ورساوه. د پلی آف دغه سیالي چې د می په یوویشتمه نیټه ترسره شوه، سارچ لوبډلې د 162 منډو هدف ټاکلی و چې کلکتا نایت رائیډرز په 14 اوور کې یوازې د دوو لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ. کلکتا نایت رائیډرز لوبډله اوس په پایلوبه کې د راجستان رایلز، رویل چیلنجر بنگلور او سن رایزر حیدرآباد د لوبډلو منتظره ده چې په دې درې واړو کې به ګټونکي لوبډله پایلوبې ته ځان رسوي. تر پایلوبې وړاندې دوه سیالۍ ترسره کیږي. لومړنۍ سیالي به د الیمینیټر سیالي وي چې هغه د راجستان رایل او رویل چیلنجر بنگلور د لوبډلو ترمنځ ده. که د دغه لوبې ګټونکي لوبډله به د می په څلېرشتمه نیټه له سن رایزر حیدرآباد سره په دویم کوالیفایر کې لوبه کوي، او هغه لوبه چې هر لوبډله وګټي هغه به وکړی شي چې پایلوبې ته لار پیدا کړي. د آی پی ایل سیالیو پایلوبه د می په 16مه نیټه د هند په چنای ښار کې ترسره کیږي. د ویلو ده چې په لومړي ځل د افغانستان مخکښ توپ وهونکی رحمان الله ګربز په سګنی پړاو آی پی ایل کې ولوبید. هغه چې د کلکتې په لوبډله کې لوبه کوي د انګلستاني پلسالټ په نشتون کې د کلکتې لپاره اوپننګ وکړ. هغه وکړه شول چې په دغه سیالۍ کې درویش منډې جوړې کړي. د ګربز په پاڼۍ کې دوه شپږیزي او دوه څلوریزي شاملې وې. هغه 19 دقیقې په لوبغالي کې ولاړو، 14 توپونه یې ولوبول او د نتراجن لخوا نه په یو بال آؤټ شو. اوس د فوټبال په تړاو، د افغانستان فوټبال فدراسیون د دوشنبه په ورځ د مې په 16مه نیټه په یو خبر کې ویلي دی د افغانستان فوټبال اتلانو لیګ اتلولي اټک انرژي لوبډلې ګټلې ده. د خبر د جزئیاتو له مخې اټک انرژي لوبډلې خپل وروستۍ سیالي د موج ساحل لوبډلې پر وړاندې ترسره کړه چې 4-0 ماتې ورکړه او اتلولۍ ته ورسېدل. د افغانستان فوټبال د اتلانو لیګ 11 اونۍ وخت ونیو چې 12 لوبډلو یو د بل پر وړاندې سره سیالۍ ترسره کړي. که څه هم لا د لیګ وروستۍ سیالي پاتې ده، خو د اټک انرژي لوبډلې په یادلیک کې هیڅ سیالي ونه بایلله او د ډیرو نمرو په ترلاسه کولو سره یې اتلولي وګټله. د ولده چې د افغانستان فوټبال د اتلانو لیګ دریم کالو او په سګنی پړاو کې د ځینو لوبډلو په ترکیب کې بهرنیو لوبغاړو هم لوبې ترسره کړې. د سریلانکا غوره لیگ یا لانکا پریمیر لیگ د راتلونکي پړاو بولی یا د لوبغاړو د اخیستلو مراسم د می په 21مه نیټه ترسره شول. سکه له وار بیا ګڼ افغان لوبغاړي په دې لیگ کې اخیستل شوي دي. د ګالی مارویلز په لوبډله کې یوازینی افغان توپچونکی مجیب رحمان غوره شوی دی. دغه راز د جفنا کینګز په لوبډله کې بیا عظمت الله مرزی او نور احمد اخیستل شوي دي. ابراهیم زدران دا ځل د یاد لیک په ډمبولا تندرز لوبډله کې لوبه کوي. دغه راز په دې لوبډله کې بیا حضرت الله زازی هم غوره شوی دی. رحمت الله ګربز بیا د کولمبو سترایکرز د لوبډلې برخه ده. په یاد لوبډله کې بل افغان لوبغاړی علامه محمد غزنفر هم اخیستل شوی دی. په سګنی لنکا پریمیر لیگ کې تر ټولو په لوړه بیه پلورل شوی افغان لوبغاړی کریم جنت دی. هغه چې د ډمبولا تندرز لوبډلې اخیستې 80,000 امریکایي ډالرې پرې ورکړې دي. د ویلو ده چې د لنکا پریمیر لیگ سیالۍ به تر 16 نړیوال جام وروسته پیل شي. اوس د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له لوري په د پیل شویو درې ورځنیو کورنیو سیالیو په تړاو درته معلومات درکو. د می په 16مه نیټه د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د ننګرهار په دوو لوبغالو کې د میرویس نیکه په نامه درې ورځنۍ سیالۍ پیل کړې دي. په دې سیالیو کې 15 زونونه برخه لري چې بند امیر، مسینک، سپینغر، بوست او امو په نومونو یاد شوي دي. لومړۍ سیالي د سپینغر او بند امیر ترمنځ ترسره شوې چې بی پایلې پای ته رسېدلې ده. دغه راز دویمه سیالي د بوست او مسینک ترمنځ هم بی پایلې پای ته رسېدلې ده. د دې لیگ دوه نورې سیالۍ بیا د بوستا وامو او مسینک او سپینغر ترمنځ جریان لري. دغه سیالۍ به د مې تر درویشتمې نېټې پورې وغځېږي او له هغې وروسته به معلومه شي چې د دې لوبو ګټونکي لوبډلې څوک دي. تر دې دمه خلیل ګربز مخکښ وکټ اخیستونکی دی، هغه اته لوبغاړي سوځولې دي: محبوب الله تسکین، ضیاءالحق اساخیل او محمد آصف موسازی. یو په بل پسې د زیاتو منډو جوړونکو په قطار کې پاول دویم او دریم مقام کې دي. تسکین لا په څلورو پاڼو کې 230 منډې جوړې کړې دي، ضیاءالحق په دوو پاڼو کې 240 او محمد آصف په یو پاڼۍ کې 201 منډې کړې دي. آصف موسازی هغه لوبغاړی دی چې په دې سیالیو کې غبرګه سلیزه وهلې ده. هغه په 202 توپونو باندې 201 ناسوځېدلې منډې وکړې چې 19 څلوریزې او 15 شپږیزې ووهلې. دغه راز محبوب الله تسکین، ضیاءالحق اساخیل، مسعود ګربز، خالد احمدزی هغه لوبغاړي دي چې په دې سیالیو کې تر دې دمه سلیزې وهلې دي. باید وویل شي چې دغه سیالۍ به د جون تر 2 منټې پورې دوام وکړي. د دې درې ورځنیو سیالیو په تړاو د ځینو هغو لوبغاړو خبرې درته خپرو چې د خپلو وروستیو سیالیو په تړاو یې کړي دي.
لکه څنګه چې زه وکټ ته لاړم نو موږ په سټارټ کې 2 وکټې زر لاړې. د کوچ سه ما ته دغه پلان و چې ته باید تر اخره پورې لاړ شې، یو ان وکټ وساتې. کوچ سه نور علي وز دغه بار بار میسج را لېږه چې ته به اخره پورې زی او یو ان وکټ ساتي. نو ما غشې ما ملک الحمدلله غټ اننګ زمو سو خو پارتنرشپ هم وسو. په هر سچویشن کې چې لوبډن مشر ما سره راغ نو هغه ما ته معلوم و چې مونږ د سټي والا بیټسمینان همدا دوه دی پسې چې نور لاندې مونږ سره څومره پاتې وو هغه ټول له هیټ والا او چکو شپږیزو سلوریزو والا وو. نو دغه په خاطر ما کپتان ته همدا وویل چې ما تا به کوشش کوو چې لنګ لاړ شو چې نور بیا د سټي والا بیټسمینان نشته. نو ما تا به خپله دا کوشش کوو چې تر اخره پورې لاړ شو. نو ما غسې و چې دواړه اخره پورې غټ پارتنرشپ وکړو ودریدلو. نو الحمدلله مونږ چې راتلو دغه میچو ته مونږ غټ تیاری کړی وو. نو هغه تیاری ته چې مونږ وګورو هیڅ مشکل نه وو. ما ته خو هیو رقم مشکل هم نه وو، نه د سپینر نه د فاسټ بالر. علت همدا و چې غټ اننګس ته لاړو.
فرسٹ کلاس کې سیالیو کې همداسې راسره پیښ شوي دي. خو په هر حال شکر او دینه به زده کړه کوو راتلونکي میچونو ته او کوشش به کوو چې دا 15 رنزه نور څنګه کور کېږي دا به زده کړو. مختلف انسان هغه څومره چې خواري کوي خدای تعالی هغه ورکوي. ما تیر ځل چې غټ اننګس کړی و دینه مخکې کرکټ بورډ کو میچونه چې ګریډ ون په فاینل لوبه کې مې سنچری وکړله. بیا دلته راغلو اول اننګس رانه لږ ګډوډ شو. نو دغه بل سیکنډ اننګس بیا د سپین غر په خلاف. نو رښتیا مې چې دوی هم کنډیشن وي دوی سپین غر بالران ډېر ښه لوبېدلې دوی ښه بالنګ ښه ځای کاوه. نو بیا موږ سمه چې ما حوصله وه نو ما خپل بیټنګ کنټینیو وساتم. داسې الحمدلله شکر زه ډېر زیات راضي یم په ټف سخت کنډیشن کې. زه ورغلم سخت حالات کې زه ورغلم او ټیم همدا ضرورت ما ده چې زه باید همداسې اننګز مخته ویسم. د کلاس نور علي هم کوچ ده، یو خدا مو خوشبخته یو چې موږ سره دغه کوم آیډیا چې موږ لږ پاتې کیږو هغه موږ ته یو آیډیا رالیږي، یو میسج رالیږي، پلان راکوي. پیغبانو مخته ځو او شاته بیا موږ دغسې خواري کړې ده که موږ شاته کوم اکیډمي کوچ چې کوم زموږ دي کوچ لالی نور احمد نور محمد لالی
ځکه وکټ کوم داسې خاص شی نه و. بس هغه زموږ خپل سکل و خپل غړلی نه و خو ځې کې موبایلنګ کول و نو هغه وجه چې څلور مو وکړه. دې سیالۍ لپاره خو مو ډېره زیاته خواري کړې ده ځکه چې ټول کال همداسې سیزن ته به انتظار یې خواري مو ډېره زیاته کړې ورته. او ذهن کې بس ذهن کې مو دا و لکه نارملي میچ کې و بس هغه خپل نارملي بالنګ وکړو کوم چې زمونږ خو لکه کوم بال باندې چې مونږ ښه کوي و ټارګټ مو هماغه به کوو هماغه به چې کامیاب شو.
د لوبې غوره لوبغاړی شي نو الله پاک ډېر زیات شکر ادا کوم. بس د دې شاته ډېر زیات محنت و زما خپل د ملګرو کورنۍ انډیوالانو کوچ سټاف سپورټ و او ما وکړی شو چې مین اف د میچ واخلم. ډېر زیات خوشحاله یم دا دغه ټولو زمونږ کوچز چې موږ ته خمه شروع را کړی هغه ټول ته ډالې دا خو دا وایم موږ خپل ځیرکتیا نه کار واخیست خپل سوچ او فکر هم کار واخیست چې ځکه ریډ بال کرکټ دا ریډ بال ته به عزت ورکې په اول سر کې چې ته بیټنګ ته راشې چې کله بیا ته سیټ شي بیا انشاءالله بیا رنګ راځي نو همدغه وخت خپل ځیرکتیا نه هم کار واخیست چې څونه کولی شو ټایم تیر کړو دلته په وکټه باندې وکټ هم تاسو دشنه وکټه وه بېخي د چمن سره نخ کار ده او خپل ځیرکتیا نه هم کار واخیست چې وکټ باندې لږ ټایم واخلو انشاءالله رنګ راځي هماغه چې دو سره
پا ورزش کولو له نشئی موادو ځان وساتئ.
او وروستی خبر مو دا ده چې د امریکا متحده ایالاتو په لومړي ځل په یو شلوریزه سیالۍ کې بنگلادیش ته ماتې ورکړه. دا امریکا ته د بنگلادیش د ملي لوبډلې لومړنی سفر دی چې د روان شلوریز نړیوال جام لپاره د چمتووالي په موخه ترتیب شوی دی. بنگلادیش چې د 145 منډو هدف یې ټاکلی و د امریکا متحده ایالاتو دغه هدف په وروستي اور کې د 5 لوبغاړو تر سوځېدو وروسته پوره کړ. د بنگلادیش په توپوهونکو کې توحید دریدوی 85 منډې کړې وې چې تر ټولو مخکښو او امریکا ته بیا په توپ اچونه کې سټیون ټایلر 2 لوبغاړي سوځولي وو. د هدف په پوره کولو کې د امریکا د لوبډلې لپاره کوری انډرسن د نیوزیلند پخوانی لوبغاړي کوری انډرسن او هرمیت سنگ ښه ملګرتیا کړې وه چې دواړو په ترتیب سره 4 او 3 منډې جوړې کړې وې. دا لومړی ځل دی چې د امریکا متحده ایالات بنگلادیش ته په یو شلوریزه سیالۍ کې ماتې ورکوي. د ازادي رادیو د لوب له میدانه ونیزې سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو د دې اونۍ لپاره زموږ خبرونه همدومره وه. پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
سیگار دو پیالے خندو خا ننګیاله ملاله دړلار خندو خا ننګیاله ملاله فسیاله فسیاله یورمان که اسمان کری فنانا خواله بسیاله بسیاله خومین دوکی سے بسیگار دو پیاله کفن سورنگار ستانور درپ درپ سرمر سر کفن سورنگار ستانور درپ درپ سرمر جنت اشن توتیان شن پٹکے شن خالے جنت شن توتیان شن پٹکے شن خالے بسیالے بسیالے یورمان 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 که اسمان کری فنانا خوالے بسیالے بسیالے کمین
وما ورس دا ونی مهم پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو له سید شینواری سره خپل و مې ورسته خراغلی. نن به خبر شئ چې د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې د کلي خلکو په شخصي لګښت باندې د ښوونځي ودانۍ د جوړولو کار پیل کړی. له دې هم خبرېږئ چې ولې امریکا کې یوې پیشو ته افتخاري ډاکټورا ورکول شوې ده. بامیانو کې پر سیلانیانو له برید وروسته افغانستان نه د سیلانیانو په مخ اړولو باندې هم درته غږیږو، خو تر هر څه لومړی د تېرې اونۍ د مهمو سیاسي مسایلو د سر ټکی. د رئیسی جنازه کې د طالب مشرانو ګډون، طالبانو د قطر له خارجه وزیر او د حماس مشر اسماعیل هانیه سره هم لیدلی. دې سیاسي جنازې ته د نړۍ له ګوټ ګوټ نه سیاسي مشران راخوځېدلي وو.
کېدی شي وي کېدی شي نه وي، مګر دا تجربه ښودلی دی چې تر اوسه پورې په ډېرو حالتونو کې دا حالات راغلی دی چې په خپله تیاره د خارجي عواملو له وجې نه هم سقوط کړی.
پرله پسې دویم کال لپاره د طالبانو پټه توشیه کړې بودیجه. طالبانو له دوه ارګانونو د بودیجې د توشی اعلان وکړ، خو ارقام عادي انکشافي هر ډول بودیجې خپ چپ تیره کړې. هیڅوک نه پوهیږي چې د بودیجې سند کې څه دي.
نو د بودیجې پټولو یو دلیل دا هم کېدی شي چې طالبانو فعلي ادارې هغه نظامي تشکیلات او مصارف ښکاره نشي چې په کوم ولایت کې او په کوم زون کې څومره دوی نظامي مصارف هم لري.
دا د خلکو د خلو یا د زحمتونو پیسې دي. ولس حق لري چې پوښتنه وکړي دوی پیسې چیرته مصرفېږي، شخصي جیبونو ته ځي او کنه بیرته دوی ته په خدماتو باندې مصرفېږي. د دوی د صحت په مسله کې به دولت څه کار کوي، د دوی د تحصیل په کې به دولت څه کار کوي.
د امریکا کانګرس کې د افغانستان اړوند د ناندریو دوام. دا ځل امریکایي جنرال سکاټ ملر ویلي چې طالبانو د دوهې له تړون نه په استفاده د جوړجاړي پر ځای د افغانستان د لاندې کولو نیت لاوله درلوده.
جمهور رئیس اوباما او د هغې نه وروسته جمهور رئیس ټرمپ او بایدن ټول په دې فکر و چې په افغانستان کې دایمي ونه اوسېږي او په یو شکل د افغانستان جنګ نه خپل استواله د افغانستان نه راوکاږي.
د شروع نه د 2001 نه هم په تشکیلاتي لحاظ، هم په کادري لحاظ باندې، هم په تخنیکي لحاظ باندې دغه ضعیف وساته، لازم تخنیکی پلاس ورنک مستقلانه وظایف ته نه پریخودل.
خاص باور وکړي چې په افغانستان کې داسې یو حالات حاکم وو چې د ولسمشر خبره نه منل کېده، اما د یو ټیټ رتبه بهرني مامور خبره منل کېده.
او د پاکستان پر پالیسۍ او د ملت پالو سیاستوالو نیوکی. افراسیاب خټک وایي طالبان د غرب او پاکستان ګډه پروژه وه او داعش نوې پروژه را روانه ده. خو ایمل ولی خان ویلي پاکستان پښتنو ته د بنګال د محکوم ولسونو په سترګه ګوري.
طالبانو چې د معاهده کوله دی افغانستان کې نه و، دی پاکستان کې. دلته نه به دوهې ته تلل تاسو ته بلونه دا دلته پاکستان پاسپورټ به تلل.
د طالبانو د خارجه وزیر او مرستیال رئیس الوزرا ملا برادر په شمول د نړۍ ګڼو حکومتونو مشرانو، ولسمشرانو او وزیرانو د ایران د حکومتي رهبرۍ د سقوط شوي چورلکه د مړو په جنازه کې ګډون وکړ. تیرونه د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی او خارجه وزیر امیر عبداللهیان چورلکه له ختیځ آذربایجان ولایت نه تهران ته پر لار نسکوره شوه چې د دواړو په شمول یوولس دولتي چارواکي په کلیله پښول. که چاند چولکه د غرزیدو علت نه دی په ډاګه شبه ایران یې د پیښې پلټنې ته کمیسون ګمارلی دی، خو اسرائیلو په دې پیښه کې لاس لرل رد کړي او امریکا بیا ویلي که څه هم د رئیسي لاسونه د بېګنا خلکو په وینو سره وو، مګر په دغسې مړینه یې خپله رسمي خواشیني ایران سره شریکه کړې ده. بلخوا داسې راپورونه هم شته چې پیښه طبیعي او د ایران د ولسمشر چولکه خورا زړه وه.
چېرته عوارض یا راځي وه، غرونه ورته پی وي، نو اولین تیاره چې دوی نه مخکې وه دا د دې موانع ته نږدې وه او خطر سره دا ډېر نږدې وه. نو دا په ډېر شکل د موافقانه ارتفاع نیسي او د وریځو نه جګېږي. آخري تیاره چې د تیارې پسې ده هغه هم جګېږي، یعنې تصادم نه کېږي، او دغه د منځ تیاره چې د لپاره کافي اندازه وخت ده دا تصادفي تصادفاً یا په هر علت چې دی یا ټکر کوي یا په هر علت به یا سقوط کوي، چې دا خپله د سوال وړ دی. دا سوال ور
دی. د غراز د ایران د ولسمشر جنازې ته د نړۍ د نور رهبرانو په ګډون له کابل هم د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا غنی برادر او خارجه وزیر امیر خان متقی تهران ته ورغلی او د جنازې په مراسمو کې ګډون کړی دی. د ابراهیم رئیسی د چورلکه د سقوط له امله که څه هم د ایران ګڼو ښارونو کې خلکو د ماتم او ویر مجلسونه کړي او د ښارونو په واټونو هم په لوی شمېر راټول شوي وو، خو په ټولنیزو رسنیو او له ایرانه د باندې ځینو ایرانیانو بیا د خوندي رژیم د چارواکو په مړینه د نڅاو او خوښۍ ترڅنګ تر دې حده خوشحالي کړي چې په ټولنیزو رسنیو یې لوڅ انځورونه خپاره کړي. دغو ایرانیانو د چورلکه له غورځېدو وروسته وعده کړې وه چې که رئیسي رښتیا مړ شي نو دوی به یې خوشحالۍ کې لوڅ انځورونه نشر کړي، ځکه پر رئیسی تور دی چې ایران کې وروستي د ازادۍ غوښتنې لاریونونه یې ځپلي او زرګونه کسان یې وژلي وو. ګڼو ایرانیانو بیا دا کار غندلی، ویلي دي چې د ښځو د ژوند او ازادۍ لپاره پیل شوې مبارزه باید په دې ډول د لوڅو انځورونو په خپرولو داغداره نه شي. بلخوا داسې راپورونه هم شته چې ایراني ځواکونو د هغو کسانو نیول پیل کړي دي چې د رئیسي په مرګ یې ایران کې خوشحالۍ کړې ده.
د ایران ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر مړینه د ایران لپاره ستره ضایع ده او ډېر زر به دا ضایع جبران نشي. د ایران اساسي قانون مطابق باید مخکې له وخته انتخابات دایر شي، او په انتخاباتو کې یو ستونزه چې زما سترګو ته راځي هغه د ټرن اوټ یا د خلکو ګډون مسله ده چې ممکن هغه ډیر زیات کم وي، او په دې شکل باندې راتلونکی حکومت چندان د مشروعیت څخه برخوردار نه وي. دویم موضوع د غزه او اسرائیلو موضوع ده. ایران د اسرائیلو سره روابط ډیر ټینګلی دي، او حتی د ایران قونسلګری په دمشق کې وشتل شو، او له هغه وروسته ایران ځینې اقدامات ترسره کړل او بیرته بیا اسرائیل اقدامات ترسره کړل. نو تر هغې پورې چې په ایران داخل کې وضعیت بیرته قابو شوی نه وي او نوی حکومت منځته نه وي راغلی، له دغه تشي څخه به ډیر زیات حماس او د حوثیانو ډله متاثر کیږي، چون دولتي دستګاه به خپل ټوله انرژي په دې باندې مصرفوي چې زر تر زره باندې یو نوی حکومت یو نوی مشر وټاکل شي او هغه د ټاکنو د لارې منځته راشي. نو دغه چالشونه ممکن ایران ته مخ وي.
او طالبانو یو بار بیا له جزئیات ورکولو پرته او له څو میاشتنی ځنډ وروسته د 1403 مالی کال د بودیجې د توشیح اعلان کړی دی چې د پروسو د شفافیت په اړه پوښتنې پیدا کړي دي. د طالبانو حکومت د مالی وزارت فقط همدومره ویلي چې د 1403 کال مالی بودیجه د دوی د مشر ملا هیبت الله اخندزاده لخوا توشیح شوې ده، خو بې له دې چې د دې بودیجې ارقام خپاره کړي ویلي دي دا بودیجه له کورنیو عوایدو چمتو شوې ده. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد هم په خپل اکسپان ادا کړی ده چې د 1403 مالی کال بودیجه د خلکو اړتیاو او لومړیتوبونو ته په کتو توشیح شوې ده. د جمهوری نظام په محل به کلنۍ بالی بودیجه له پوره جزئیاتو سره د مالی وزارت لخوا ملي شورا ته لیږلو او هلته له بحثونو او تصویب وروسته د جمهور رئیس لخوا توشیح کېده، داسې چې ټول جزئیات او ارقام به معلوم او روښانه. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان وایي د طالبانو حکومت له افغانانو په بیلابیلو نومونو مالیات اخلي او د دوی حق دی چې د بودیجې په اړه هر اړخیز معلومات ولري. ځینو بیا ویلي طالبان د خلکو له مالیاتو خپلو مشرانو ته بې ضرورته لوړ لګښتونه ورکوي، معاشونه ترې اخلي او انکشاف لپاره څه نه لري، نو ځکه بودیجه هم په څرګند ډول نشي اعلانولی.
د دې مختلف دلایل کېدای شي. لومړی موضوع چې زما ذهن ته راځي هغه ممکن دا وي چې د طالبانو فعلي حکومت د بهرنیو هیوادونو څخه مرستې ترلاسه کوي او دغه مرستې ممکن د وزارت مالیې له لورې مدیریت کیږي او یا هم حتی په بودیجه کې ممکن شامل وي. نو دوی نه غواړي چې هغه موضوع افشا شي او خلک ورباندې پوه شي. دویم موضوع د شفافیت موضوع ده. د ارقام پټولو سره د طالبانو فعلي حکومت غواړي چې هغه مسؤلیت پذیری ونه لري او کچیرې په بودیجه کې منابع په ناانډوله توګه باندې توزیع شوي وي خلک د هغه څخه خبر نشي.
کله د دولت ډار دی موجود وي چې داخل کې فساد شته، ستونزې شته او افراد یا ولس نظارت کوونکي وي او کومه دا خبره مخته وروړو او بیا د دې بیرته یعنی د شته فساد په اساس باندې د غدیفه نشو کولای، نو بیا د انتقاد تر اغلاندې راځي او بدنامیږي او دا مسایل راځي. یعنی ډېر مسایل شته، یو پکې بیا د شفافیت مسله ده او بل هغه د رسول چې پیسې ځانګړې کیږي د دې یعنی نه غواړي چې ولس سره شریک شي چې دا چاته دا پیسې ورکول کیږي. ځینې وخت کې کور دننه بیرون خلکو ته ارڅ ښه ښکاري، ولیدنه بیا یو په نظام کې داخل کې ستونزې وي چې یا سکیورټي مسایل ستونزې وي، امنیتي مسایل وي، یا په استخباراتو باندې چې ډېر زیات مصارف کیږي او د دې لپاره چې ولس تشویش کې نشي نور مسایل کې نه، نو هغه پټ ساتل کیږي.
د یادونې ده چې د طالبان حکومت د 1402 کال بودیجې ارقام هم نو خپاره کړي، خو د 1401 کال مالی بودیجې 211 میلیارد افغانۍ اعلان کړي و چې شوو وی ششار یا 9 میلیارد افغانۍ پراختیایي او پاتې عادي بودیجه ټاکلې و. او داسې ښکاري چې ترڅو پورې چې مایکل مکال د امریکایي کانګرس د خارجه اړیکو د کمیټې مشر وي، دغه یواد کې به د افغانستان د سقوط په اړه ناندري او بحثونه ختم نشي. تازه افغانستان کې د امریکایي او بهرنیو ځواکونو په خوانی قومندان جنرال سکاٹ میلر هم د دې کمیټې لخوا استجواب شوه او نوموړي اقرار کړی چې طالبانو د دوهې له تړون په افغان ځواکونو د بیدونو زیاتولو لپاره استفاده وکړه او دغه ډله په 2020 کال د هغه مهال حکومت سره د جوړجاړي په لټه کې نه بلکې په افغانستان باندې د ولکې د ټینګولو په هڅه کې و. جنرال میلر ادعا کړی دا هغه مهال چې بایدن له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وستو اعلان وکړ، طالبانو ته دا فکر ورکړ او چې دوی د دوهې هوکړې او د واک وېش ته اړتیا نه لري. که څه هم جنرال میلر د افغانستان سقوط یو سیاسي پاشلتیا بولي، مګر دا هم وایي چې له دې هېواد د امریکایي عسکرو د وتو له اعلان وروسته طالبانو د جګړې په میدان کې کوم ځانګړي بریاوې نه درلودې. جنرال سکاٹ میلر دا هم ویلي چې د افغانستان هوایي ځواک پیاوړی او خو په بشپړ ډول د امریکا نظامی ملاتړ پورې تړلی و.
تر یو حده دا درسته ده، دوی خپله دغه اردو هم دغسې ساتلې وه چې تل په دوی ټیکا وکړي، ځکه هم په تشکیلاتي لحاظ او هم د تخنیک د لحاظه یا دوی ونه توانېدل یا نه غوښتل چې دغه اردو مستقلانه عملیاتو ته چمتو شي. دا چې دې دا کړی دا چې طالبانو پس د دوه تړون نه دغه نه درلودل نصرانه وړلې دغه دې درسته نه ده. مونږ ولیدل چې طالبانو د افغانستان د اردو په وړاندې باندې هر ورځ لاسته راوړلې درلودلې او قلا قلا لري ولسوالی بلاخره ولایتونه سقوط کړل او دا چې بلاخره د قدرت ته ورسېدل. نو دلته ادا دغه کېدای شي چې طالبان په د افغانستان د اردو په وړاندې په هغه مخته کې لاسبری وو.
بلخوا له پیله تر اوسه د افغانستان د چارو شنون کې په دې باور دي چې طالبان د دویم ځل لپاره د دوحې د هوکړې له لارې واک ته رسول شوي او له دې پرته یې واک ته رسېدل ناشونی وو.
البته دا څوک ملامت دي څوک نه دي، دا دوه درې اړخونه لري چې یو اړخ یې پخپله امریکا او نړیوالې ټولنه ده چې د ابتدا نه دي او بعضې اشتباهات کړي وو چې هغه د بند قرارداد نه نیولي، بیا وروسته په افغانستان کې د یو د حکومتولۍ او د قانون حاکمیت په یوازې هغه فقط د کاونټر ټوریزم یا د ټوریزم په ضد فعالیتونه کول او زیاته توجه یې هغې ته وه. دویمه مسله هغه منطقوي مسله ده چې د سیمې هیوادونو هغې خپل استراتیژي درلودل، خپل اهداف یې درلودل او په دې پوهېدل چې امریکا یو ورځ د افغانستان نه وځي، نو دوی باید په هغه صورت کې څه وکړي. نو دا هغه بله برخه ده چې دا یو پراخه تحقیق او ریسرچ ضرورت لري او بحث ته ضرورت لري. او درېیمه برخه په خپله د افغانانو ده چې زما په اند د افغانانو برخه د ټول نه لویه وه، ځکه چې که چیرې افغانانو یو صحیح اهداف تعین کړي وي ځان دپاره، خپل یو ستراتیژیک هغه لرلودې سمه توګه باندې تعین کړی وي او د خپلو ګټو په بنا یې ستراتیژي رامنځته کړې وي، نو کولای شو چې د امریکې او دنیا کومکونه په ښه توګه راجلب کړي او هغه سمه توګه ته استفاده وکړي. او بالاخره دا د افغانانو لپاره یو لوی فرصت و، اما متاسفانه چې افغانانو همیشه فرصتونه په بحران بدل کړي دي او هیڅکله دا نه دي کړي چې بحران په فرصت بدل کړي. او همدا د تاریخ تکرار دی چې د پیړیو یا د لسیزو راپدېخوا په افغانستان کې تکرارېږي.
د افغانستان د جمهوریت د راپرزیدو تر شا څو اساسي لاملونه وو، او همدارنګه چې خپله امریکا د دې څرګندونه کوي چې سیاسي پاشلتیا او بل په دو باندې متکی بودن و، دغه حالت خپل امریکایانو په افغانستان کې راوسته. او نه تنها په افغانستان کې، که تاسې د امریکې تاریخ ته وګوري په هر هیواد کې چې دوی تلي دغسې یو شکل باندې دوی مخکې تللي دي. امریکا هیڅکله یو مخی سیاست په نړۍ کې نه دی لوبولی، هماغه ده چې له لیوه سره پسه خوري او له شپانه سره ژړا کوي. نو په افغانستان کې هم دغه پاشلی سیاست هغه مهال منځته راغی چې مرکزی متمرکز او په پخو ولاړ حکومت اصلا چا نه غوښته. غني داسې یو کس نه و چې تنظیمي سړی وي یا تر شا هغه تنظیمي او نه پوهېږم قومي خلک ولاړ وي. هغه یو داسې سړی و چې یو استاد و، تر شا یې داسې خلک نه ول. نو افغانستان چې خراب کو، هغه جهادي ټیکهدارانو خراب کو، افغانستان قومي ټیکهدارانو خراب کو، او همیشه یې نه تنها د امریکې بلکې د سیمې د هیوادونو د سیمې د استخباراتو فرمایشاتو باندې صرف د دې لپاره چې دوی جیب ته یو څه پیسې راسي، همیشه به یې مرکزي حکومت چیلنج کوو، همیشه به یې د افغانستان ملي منافع چیلنج کولې. نو دا ټول هغه سوال چې د ضعف سبب سو. تاسو باور وکړئ چې په افغانستان کې داسې یو حالت حاکم و چې د ولسمشر خبره نه منل کېده، اما د یو ټیټ رتبه بهرني مامور خبره منل کېده.
او ملتپال پښتون سیاستوال افراسیاب خټک ادا کړی ده چې د نړۍ د زبر ځواک کېدو مسیر له لویدیځ نه د آسیا په طرف راګرځېدونکی دی او چین د دغه طاقت په مرکز بدلیدونکی ده چې د ده په وینا د پښتنو سیمې ورته بیا جګړې ته په اجاره اخیستل کېږي یا ورکول کېږي. افراسیاب خټک دغه خبرې د کویټې په بوري سیمه کې یوې علمي راټولېدنه کې کړي او ټینګار یې کړی چې طالبان او طالبانیزه کول د لویدیځ او پاکستان ګډه پروژه وه. هغه ویلي روس په اوکراین کې مصروف کړای شوی او په افغانستان کې جمهوري نظام هم په پلان شوی او قصدي ډول د امریکا لخوا سقوط شوی دی. هغه ویلي د دوحې د تړون په اساس له افغان جمهوري نظام نه نړیوال مشروعیت واخیستل شو او له دغه نظام سره د خلیزات په توسط چل او فریب وشو.
یو غیر ملک کې ناست یو ډله او یو سوپر پاور هغه سره لیکلي معاهده کوي
چې تاسو په ضمانت کوي او کټ آف ڈیٹ هم نشته چې دا ضمانت په یو کال ته وي که سلو کالو ته وي تاسو وګورئ. نو دا څه شی دی؟ دا ڈیفیکٹو ریکگنیشن دی د طالبانو اسٹیٹ. اگر ڈی ریکگنائز ہو دا ریکگنائز شو نو اسٹیٹ کولیپس نہ کیدو. اسٹیٹ کولیپس شو شو امریکی شو دا افغانان لیونی بیا یو بل سر وجنگیدل. یعنی ذمہ واری پہ افغانان واڑ والا حقیقت کی دئی منصوبہ داوا چې افغانستان کی اسٹیٹ کولیپس شی واڑی سر واسطے دا چې افغانستان بیا د ٹیررزم مرکز شی. چې ٹیررزم مرکز شی او اسٹیٹ نوی نو مونږ به وایو چې اوس موږ څه چل کو افغانستان یاغستان دی. نو داسې یو کیسه جوړ کړه. اوس طالبان حکومت ته امریکا هر هفته سلویشت ملیون ډالره کیش ورکوي. دا راز نه دی، پروپاګنډا نه ده. دا ډیپلوماټان وایي با خبره خلک کم خبر دي هغې دا وایي. یعنی اسلام آباد کے امبیسڈر صادق خان د خپلې ما واورېدو مایک بنې ہوئے چې سلویشت ملیون ډالره کیش ویکلی دی اخلی. او وہی سر یعنی جواز سدیش پیسے پر کئی وہی سے امریکہ و طالبان کو گڑ باندھے داعش مقابلہ کئی. یعنی انگریزی کو کہیں ٹو سیٹ اے تھیف ٹو کیچ اے تھیف کہنا ٹو سیٹ اے ٹیررسٹ ٹو کیچ اے ٹیررسٹ کہنا.
بل غاړه د پښتونخوا ملي ګوند مشر ایمل ولی خان د پاکستان سنا جرګې ته لومړی خو تر ټولو ترخه وینا کې ویلي، د پاکستان ریاست د ایوب خان له وخته د پښتنو او یو شمېر نورو قومونو خود مختار ریاستونه قبضه کړي او د بنگال په څیر د محکومو ملیتونو په څیر چلند ورسره کوي. هغه په دغه بېساري وینا کې ویلي، هندوستان آزاد شوی خو پاکستان آزاد شوی نه دی، بلکې جوړ کړی شوی دی چې انګریزان ترې پښتنو ایستلي، خو اوس په همدغو پښتنو د پاکستان پوځ سترګې سرې کړي دي. نوموړي ویلي، دی د پښتنو له کورنۍ سره د تړاو له امله تر ننه پاکستان کې د غدار ابن غدار ابن غدار په سترګه پیژندل کیږي، خو پاکستان خپله دومره مرموز دولت دی چې تر اوسه یې د موسس محمد علي جناح په اړه څوک ریسرچ او څېړنې کولو اجازه هم نه لري. او د خوړو نړیوال پروګرام بیا افغانستان کې په راتلونکو میاشتو کې د سیلابونو د ډېرېدو د احتمال خبرداری ورکړی. ویلي دي چې دا مسله به د خوراکي توکو پر امنیت د پام وړ اغېز وکړي. ډبلیو ایف پی دا هم ویلي چې د افغانستان په شمال لویدیځ او شمال ختیځ ولایتونو کې په تیرو دوه اونیو کې د سیلابونو له امله 80,000 کسان اغېزمن شوي دي، او زیاتوي چې د وروستیو سیلابونو له امله زیانمنې شوي ولسوالۍ د خوراکي توکو د خوندیتوب له ناورین سره مخ دي. ڈبلیو ایف پی دا غرض ویلی چې دوی د اقلیم د بدلون د سازګارۍ په پروژو، محافظتي دیوالونو، بندونو او د اوبو لګولو کانالونو په جوړولو باندې پانګونه کوي چې د ټولنو له لوري له اقلیمي بدلونونو څخه د ساتنې لپاره پلان شوی دی. د خوړو نړیوال پروګرام زیاته کړې ده چې د افغانستان له سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره 4.5 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري، خو په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر سیلاب ځپلي دوی ته د ابوختو زیانونو او بیړنیو مرستو ته د اړتیا خبره کوي.
مردم عام افغانستان در مجموع از هلمند، از قندهار، از بدخشان، از گوشه و کنار افغانستان، خصوصا مردم بغلان، نان گرم زیادتر برای ما رساندن، برای مردمی که در اینجا زندگی میکنه، چون تندور نیست، گاز و بنزین و اینکه سخن نبود، تمام سیستمش سیستمی همه خانوادگی از بر هم خورده بود. کمپل و ایگپا سرمیاش، کمپل، فرش، خیمه به حدی که ضرورت بود کم و بیش تقریبا 90% مردم در این دسترسی.
تر دې وړاندې سیف دی چلډرن ویلي چې یوازې په بغلان، غور او فاریاب ولایتونو کې د سیلابونو له امله د ماشومانو په ګډون 410 کسان وژل شوي دي. او بل غاړه کې څام د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د سیلانیانو امنیت بیرته کلک نیولې ده، خو په بامیانو کې پر سیلانانو وروستي خونړي برید د ګرځندوی نوي ټوکې دلی او په مخ په وده سند لپاره یو لړ اندېښنې رامنځته کړې دي. د جمعې پر ورځ درې هسپانوي سیلانیان او د هغوی درې افغان ملګري په بامیانو کې وژل شول. په دغه برید کې 9 کسان ټپیان دي چې درې افغانان او 4 نور یې د هسپانیې، ناروې، استرالیا او لاټویا اتباع دي. اخوا په بامیانو کې د طالبانو د والی بیان صبور فرزان سیغانی آزادۍ راډیو ته ویلي، له دې وروسته به دغه ولایت کې د ګرځندویانو د امنیت لپاره کلک تدابیر ونیول شي، خو له دې پیښې وروسته ګڼو هیوادونو بیا خپل خلک افغانستان ته له سفره منع کړي دي. او د هسپانیې د بهرنیو چارو وزیر خوزا مانویل البارس خو لا دا ټینګار هم کړی چې د برید عاملین باید په سزا باندې ورسول شي. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د شمیرو له مخې تیر کال څه باندې 15,000 بهرني سیلانیان افغانستان ته تللي وو چې اکثر یې د چین، روسیې، امریکا، جاپان او نورو اروپایي هیوادونو وګړي دي. سکه عالم تر دې د مشاوخوا زرو تنو بهرنیو سیلانیانو افغانستان ته سفر کړی، خو لا معلومه نه ده چې په بامیانو کې پر سیلانیانو وروستي برید به څومره د ګرځندویانو د سفر مخه نیولی وي. او سم ټولنیز شبکې په ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ یو په زړه پورې خبر د غزنی په ګیرو ولسوالۍ دیسي کلي کې د ځایي خلکو لخوا د ښوونځي د جوړولو وه. دغه ځایي خلک وایي له هیچا یې مرسته نه ده اخیستې او په خپلو کې دولس ټولګیو د جوړولو لپاره شپږ میلیونه افغانۍ راټولې کړي دي. د دې کلي مشران وایي د طالبانو حکومت یا بلې موسسې ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې. بله ګیله یې ترې کړې ده چې دغې سیمې ته یې د ښوونځي او کلینیک په جوړولو کې هیڅ لاس نه دی ورکړی. د ځایي خلکو په وینا د دغه ښوونځي د جوړولو لپاره له بهر نه مسافرو پیسې رالیږلې وي، خو په افغانستان کې دننه هیڅ ادارې د دوی له منډو ترډو سره سره لا هم لاس نه دی ورکړی.
زمراته وادي را کړی دي، د کلمانو وادي ولا کتر سره کړی، د کتابچو وادي ولا کتر سره کړی، سید نامردی را سره کړی، د اخلاص نه در سره کړی، حقیقت به ورته وایو سید مکتوبونه تر وزارت ته رسولې دي. دا شخصا زه سړی کللایم، څلور واری کابل ته کللایم، چې چیرې د دایره د زور سره ما ځان ورته رسولی دی. د موږ کلي نیتو نسته درې زره کوره کلي یو یوله سو نفر به موږ کلم ور حساب وو چې په خرنه کې د موږ په څه مرض باندې اخته شوي دي. یوله سو نفر اوس د موږ دفتر غوري پروته دا زه نه سم هر سړی نه سره سوالی نه اوسه سړی نه سره سوالی وسدار خو بیا بیا ورسوي. باید د حکومت راته له ما سره د ما یا چې وکړه حکومت ما ته کلینک جوړ کړه، د حلا په خاطر بیا راته جوړ کړه، حکومت له ما سره مکتب جوړ کړه، حکومت د ما په ستونزو ځان خبر کړه. زه چې د حکومت چارې ووینم بیا نور حواري زمزه لرم.
او د پاکستانی فعالانو د تیرې اونۍ د بحث موضوع بیا له افغان طالبانو سره د پاکستانی طالبانو د ناستې او غرمنۍ موضوع و چې د فعالانو تند غبرګون نه پارولی. پاکستانی فعالانو د ډیورنډ کرښې هغه غاړې ته له طالب چارواکو سره د پاکستانی نظامیانو د یوې ناستې ویډیو خپره کړې او ویلي دي پاکستان نمک حرامو افغانانو ته 50 کاله پناه ورکړې او د طالبانو مشران او کشران یې وپارل، خو اوس دوی واک ته په رسېدو له کنټروله په وتو دي. یو شمېر فعالانو ویلي پاکستان دوه ځلې له طالبانو سره مرسته کړې چې افغانستان ونیسي، او لا هم افغانان پاکستان کې پراته دي، خو چې هره ډله د پاکستان په مرسته واک ته ورسول شي له کنټروله پښې باسي. بلخوا ازادي راډیو ته یو شمېر سرچینو ویلي د طالبانو دغه ډله د پاکستان تر ولکې لاندې سیمو ته د پکتیکا د جګړې د خاموشه کولو لپاره اوښتي وه، او هغوی سره یې تېره اونۍ په اوربند باندې سلا کړې ده. او د ټولنیزو رسنیو بله موضوع د الکوزي شرکت د کورنۍ د یو شمېر غړو د ورکېدو و چې پاکستاني رسنیو ادعا وکړه چې د دې کورنۍ څلور غړي له حیات آباد نه تښتول شوي دي. پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې نصیر الکوزی، وارث الکوزی، عثمان الکوزی او ظاهر الکوزی د فبروري د میاشتې له 28مې په کور د چاپی نه وروسته ایستل شوي دي، او د دې کورنۍ مېرمنو د پاکستان پوسټ د پیښې په تړاو د پلټنو لپاره خط هم استولی دی. د الکوزی شرکت په دې تړاو کوم خبر نه دی ورکړی، خو د ټولنیزو رسنیو فعالانو په دې کورنۍ نیوکه کړې ده چې ټوله نړۍ کې ورته یوازې د اوسېدو لپاره د پاکستان تر واک لاندې سیمې پاتې وي که څنګه. فعالانو پر افغان پانګوالو غږ کړی دی چې پاکستان کې له اوسېدو ډډه وکړي او د هر ډول امکاناتو له اخیستلو یې لاس په سر شي، ګنې دا حال به وي. یو بله موضوع په کندوز کې د یو سیلاب وروړي ماشوم د پیدا کېدو و چې په ټولنیزو رسنیو یو شمېر کسانو یادونه کړې ده. په خبره شوې ویډیو کې د کندوز ځایي مشران ادعا کوي چې دغه ماشوم له بورکه سیمینا وروستۍ سیلابونو په زانګو کې وروړی دی، خو په معجزه‌ای ډول ژوندی پاتې شوی او ظاهرا برسیرن ټپونه لیدلی دي. ویډیو کې ښکاري چې د دغه ماشوم لیدو ته د سیمې یو شمېر خلک ورټول شوي دي.
بورکه کې سیل برده د لرین ګوره بده عین از کندوز برآمده، صحت سلامت دنده ماشاءالله کلان جوان است.
بابا جان بابا
او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې دا دي چې مصنوعي ځیرکتیا چې نړۍ یې انسان لپاره د اسانیو تر څنګ له بربادۍ راوړلو هم ډارولې ده، اوس په دې برخه کې اروپا تر ټولو لومړنۍ لویه غوچه شوه چې د مصنوعي ځیرکتیا د مهار لپاره یې په غوڅ اکثریت قانون پاس کړ. د دغه قانون په اړه د اروپایي کمیسیون لخوا چې زیاتره غړي صدر اعظم دي پریکړه وشوه چې د ولسونو د آنلاین خوندیتوب لپاره باید یو قانون رامنځته شي، او دغه قانون د مصنوعي ځیرکتیا مختلفو ډولونو او سیستمونو ته په پام له جوړېدو وروسته تېره اونۍ پاس شو. د کمیسیون د غړو له قوله په هر سیستم چې د زیات زیان اړولو شک و پر هغې به لا زیات سخت قوانین وضع کیږي او د قانون له مخې به اروپایي هیوادونه یو د مصنوعي ځیرکتیا مرکزي اداره د متخصصینو بورډ او مشورتي بورډ جوړوي چې حتی د عام استعمال ماډلونه به هم مدیریت کوي. له دغه قانون نه سرغړوونکي به له 1.5 میلیون یورو څخه تر 300 میلیون یورو پورې جریمه کیږي. داسې انسانانو ته به مو د ډاکټرا د افتخاري سندونو د ورکولو اورېدلي وي چې وړتیا یې نه لري، خو داسې به لومړی ځل اورئ چې د امریکا په ورمونټ ایالت کې یو پوهنتون یوې کورنۍ پیشو ته افتخاري ډاکټرا ورکړي. د ورمونټ ایالت پوهنتون اداره وایي دغه پیشو چې میکس ډو نومیږي د پوهنتون په ګاونډ کې اوس یو هر ورځ له غیر حاضرۍ پرته پوهنتون ته تګ راتګ لري. نه یوازې دا بلکې له استادانو او محصلینو سره سخته مخته شوي او پوهنتون کې تر اوسه هیڅ شي ته زیان نه دی اړولی. اداره وایي د دې پیشو مین یو سمو کارونو ته په کتو یې پرېکړه وکړه چې په ادبیاتو کې د ډاکټرا افتخاري سند ورته ورکړل شي. د پوهنتون محصلینو ویلي دا پیشو ډېر ټولنیز او متفاوت خویونه لري. د سیلفي او انځور اخیستلو پر مهال ډېر ښه پوز او سټایل جوړوي او محصلینو سره په لوبه کې کله کله نازونه او نخري هم کوي. او په ایتوپیا کې بیا یوې ښځې ادعا کړې ده چې له 1400 کالو راهیسې هیڅ شی نه دی خوړلی او نه یې د خوراک اشتیا پیدا شوې ده. دا ښځه ملورک امبو نومیږي او وایي چې وروستۍ ځلې په 10 کلنۍ کې کور کې پاخه کړي دال خوړلي او له هغې وروسته 1400 کاله وشول چې څه نه دي خوړلي. ملورک د یو ماشوم مور ده. وایي د درملنې لپاره هند، قطر او دوبۍ پورې ولاړه خو هیڅ ډاکټرې درملنه ونه کړای شوه. کورنۍ وایي کله چې ملورک حامل شوه نو ډاکټرانو د ماشوم د صحت لپاره دغه مېرمنې ته ګلوکوز په سیرمو کې ورکول او له زیږون وروسته یې ماشوم ته مصنوعي شیدې ورکولې. بلخوا دغه مېرمنې ویلي اوس ورته داسې نه ښکاري چې د ژوند په راتلونکو وختونو کې به کوم شی وخوري. او په همدې سره د نن و مورز عمران غاړم هر اونۍ له متفاوت زاویې د پیښو او مسایلو د شننې لپاره د ازادۍ راډیو و مورز له سید شینواري سره د ازادۍ په پاڼو مه هېروئ.
ಮರ್ಪಗಳು